پیام شما نظر شماست.
اته بجې شوې په رواني وسات کې د راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه هم لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما وایي د کابل د پرونی خونړي برید عاملان د عدالت راکاږل شي. یوناما په یو ټویټ کې چې تېره شپه ناوخته یې خپور کړ، وویل چې طالبان باید خپلې ژمنې د ټولو افغانانو د خوندیتوب په برخه کې عملي کړي. د یوناما په وینا مورخ باید په افغانستان کې د شخړو او تبعیض ځایونه وي. د طالبانو د رسمي شمیرو له مخې د کابل په دشتي برچی سیمه کې په پرونی برید کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او نږدې 1.5 تنه ټپیان شوي. د دې برید پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو تر دې مخکې د ورته حملو مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی و. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي سږکال په هرو 15 افغانانو کې له 2 تنو سره مرسته کړې ده. ډبلیو ایف پی په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په 2022 کال کې 1 میلیون افغانانو ته مرستې رسولې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا د دوی بنسټ پر افغانانو د وچکالۍ د منفي اغیزو د مخنیوي لپاره تر ډیره هڅې کړي، خو وایي چې روان ژمی به اسانه نه وي، نو له افغانانو سره باید مرستې وشي. افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنطین 15 ورځنۍ موده تیروي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي دي. افغان لوبډله د پنجشنبه په ورځ له متحده عرب اماراتو څخه استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک استرالیا ته د ملي لوبډلې د تګ په اړه ازادي راډیو ته وویل،
تر څو لوبغاړي د استرالیا د آب و هوا د پیچونو او د وخت سره بلتیا ترلاسه کړي، نو انشاءالله چې د لوبغاړو مورال ډیر ښه ده، په ښې آمادګۍ سره به په نړیوال جام کې ګډون وکړي.
فرید هوتک زیاته کړه چې د ملي لوبډلې یو شمېر غړي په بهرنیو لیګونو کې لوبېږي چې هغوی به هم ژر استرالیا ته لاړ شي، خو ښاغلي هوتک په دقیق ډول څرګنده نه کړه چې دا لوبغاړي به کله استرالیا ته رسیږي. د ایران د استخباراتو وزارت د تیرو څو ورځو په لړ کې د مظاهرو پر مهال د 9 تنو بهرنیانو د نیولو خبر ورکړ. د دې وزارت خبر پاڼه پرون ایرنا رسمي ایجنس خپره کړه. په دې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په نیول شویو کې د جرمني، پولند، ایټالیا، فرانسې، هالند او سویډن اتباع شامل دي. په ایران کې پراخې مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې څه باندې دوه اونۍ مخکې 22 کلنې مهسا امینی د پولیسو د وهلو له امله سا ورکړه. د ایران پولیس وایي پر مهسا د زړه حمله راغلې وه او په دې اړه تحقیقات کوي. د محسا تر مرګ وروسته د اعتراضونو په ترڅ کې نږدې 80 کسان وژل شوي دي. او اوکراین هغه بلنلیک لاسلیک کړی دی چې له ناټو سره د دغه هیواد د یو ځای کېدو چاري ګړندی کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پرون وویل چې د اشغال کوونکو له لورې د دوی د خاورې د هرې برخې د بیلیدو د مخنیوي لاره همدا ده چې اوکراین پیاوړی شي او سوله ټینګه شي. زیلنسکي زیاته کړه چې روسیه له موږ غلا کوي. د دې اشاره دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا ته وه چې هلته مسکو ټول پوښتنه وکړه. او ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې له خاورې سره د دې سیمو د یو ځای کېدو سند lastly car. خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې به ووري. په کابل کې له پرونی 14 وروسته د پراخو غبرګونونو په لړ کې د بشري حقوقو د څار ډلې دا حمله وحشتناک او بوګنونکي بلل، یو له طالبانو یې غوښتي چې د هزاره او د امنیت ساتلو ته پام وکړي.
دا یو مسله ده چې طالبان له دغسې حملو سره څرنګه چلند کوي. داسې ښکاري چې دوی د هزاره اقلیت لپاره د امنیت په برابرولو کې سمه دنده نه ده ترسره کړې.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د مخکینی جمهوري نظام د پخواني امنیت قمندان بهرام الدین چې دا کېږي طالبان وژلی، خپلوان خبرداری ورکوي که د هغه وژونکي مجازات نه شي دوی به یې خپله بدل واخلي.
نمائندگی نے کبھی عمارت اسلامی جدائی ہوں دان بولی منتھا وہ ہوا روشی خپل قصاص وقت.
د امریکا متحده ایالاتونو پر سرلګونو روسانو وروسته تر دې بندیزونه ولګول چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې له خاورې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یو ځای کېدو پریکړه لاسلیک کړه. د دې ترڅنګ درسي سات خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه. په کابل کې له پرونی 14 وروسته پراخ خبرګونونه څرګند شوي دي. د بشري حقوقو د څار ډلې دا حمله وحشتناک او بوګنونکي بلل، یو پر طالبانو یې غږ کړی چې د هزاره او د امنیت لپاره د پراخې هڅې وکړي.
د جمعې د ورځې برید د کابل د ښار آرامي یو ځل بیا واخیسته. د پیښې اکثر قربانیان ملکیان دي او ډېری نجونې دي چې د کاج روزنیز مرکز ته د کانکور د ازمایشتي ازموینې لپاره راغونډې شوې وې. پر دې پیښه د افغانستان دننه او بهر پراخ غبرګونونه څرګند شوي دي. د بشري حقونو د سار ډلې د ښځو د برخې مسؤولې دربار دا حمله وحشتناکه او بوږنوونکې وبلله. دې د طالبانو پر چارواکو غږ وکړ چې د هزارو د امنیت لپاره د پراخې هڅې وکړي. دا وایي دا یو مسله ده چې طالبان له دغسې حملو سره څرنګه چلند کوي. داسې ښکاري چې دوی د هزاره اقلیت لپاره د امنیت په برابرولو کې سمه دنده نه ده ترسره کړې او نه دي توانېدلي چې له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د دا ډول بریدونو قرباني کیږي. پرونۍ حمله داسې مهال وشوه چې د کاج په روزنیز مرکز کې یو نیم سل زده کوونکي وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دا حمله په سختو ټکو غندلې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کرین ډیکر ویلي دي چې له زده کوونکو پر ډکې خونې برید د شرم وړ عمل دی. بل لور ته ایراني رسنیو د عراق د روحاني مشر مقتدا صدر په وینا راپور ورکړی دی چې ویلي دي طالبان په کابل کې د شیاو د وژنې مسؤولین دي. مقتدا صدر زیاتوي چې طالبان په قصدي ډول د دغه بریدونو په وړاندې پټه خولوي او بیا خو د افغانانو د امنیت توان نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی تر پرونی حمله وروسته ویل چې هیواد یې له افغانانو سره مرستې ته چمتو دی. د ایران رسمي اژانس راپور له مخې د ایراني چارواکي د طالبانو د حکومت له روغتیایي چارواکو سره د خبرو پر مهال د مرستې شخ کړی دی. د طالبانو چارواکو هم پرونی حمله جنایت بللې او ویلي دي چې داعش دا برید کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد اسدی رډو ته وویل چې د امنیت لپاره دوی هڅه کوي او د تیر یو کال په ترڅ کې د داعش تر یو زر څلور سوه ډېر یاغیان نیولې دي. کابل په تیرو اوو ورځو کې د لږ تر لږه څلورو خونړیو بریدونو شاهد وو چې د اکثرو مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی دی.
په کابل کې د پرونی برید د خبرګونونو په اړه مو راپور واورید. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش هم دا برید غندلی او له مسؤولو چارواکو یې غوښتنه کړې چې د ټولو افغانانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای شي.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د مخکینی جمهوریت نظام د پخوانی امنیه قومندان بهرام الدین چیدا کېږي طالبانو وژلې خپلوان خبرداري ورکوي کده هغه وژن کې مجازات نشي دوی به خپل بدل واخلي. خو طالب چارواکي بیا وایي د بهرام الدین د وژل کېدو په اړه پلټنې پیل کړي دي.
د جمهوری نظام پر مهال د نورستان د منډول ولسوالۍ د بخوانی امنیه قومندان بهرام الدین کورنۍ خبرداري ورکوي چې د هغه د قتل بدله به خپل واخلي. ادا کیږي چې د نورستان د منډول ولسوالۍ بخوانی امنیه قومندان بهرام الدین د طالبانو لخوا لومړی نیول شوی او له سخت شکنجه وروسته وژل شوی دی. اوس د بخوانی چارواکي د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل طالبان باید دا پیدا کړي چې بهرام الدین څه ډول او د چا لخوا وژل شوی، کنه له دې پرته به دوی خپل قصاص خپل واخلي.
په چاره باندې میخونو باندې او هر ځای چې ته ووینې بیخي زیر شوی و، دومره بې حد وهلی و او ملا مات کړی و، په تبر باندې ویشتی و، په چاره باندې ویشتی و، میخونو باندې تکول شوی و، دغه نوکان چې دي دا ویشتی و، بیا آخري ویشتی دی په توفانچه ده که یو څو مرمۍ په هغه باندې لګېدلی، مرۍ باندې لګېدلی او څو مرمۍ په سینه باندې لګېدلی. چې موږ مظلومانو باندې ظلم کېږي دا امارت اسلامي د افغانستان ټول ولسونو نمائندگی کوي او بیا دې پښتنه وکړي چې بهرام الدین چا وژلی ده. که نمائندگی نه کوي د امارت اسلامي جدایي او ګوند ځان بولي موږ به وغواړو چې خپل قصاص واخلي.
د دې شخص له قوله دا لومړی ځل دی چې د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي دا ډول یوه پیښه ویني او له همدې امله یې پرېکړه هم وکړه چې د دې ولسوالۍ چارې تر خپل کنټرول لاندې راولي. خو د نورستان د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر بیا د جمعې په سهار یو خبر پاڼه کې د سیمې د خلکو لخوا د منډول ولسوالۍ نیول رد کړل. د خبر پاڼه کې لیکل شوي خلک حق لري چې د یوې موضوع په اړه غږ پورته کړي، خو ټولې چارې د طالبانو د امنیتي مسؤلانو تر واک لاندې دي. په ورته وخت کې د نورستان د منډول ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال غلام قادر حیدري ازادي راډیو ته وویل هغه ژل شوی بهرام الدین د نورستان تر نورګرام ولسوالۍ رسولی و، خو هغه بیا له دې ځایه تر لغمان یوازې تللی چې د دې ولایت په مرکز کې نیول شوی دی. اوس ښاغلی حیدري د دې پیښې د څرنګوالي په اړه د پښتنو لپاره کابل ته وختل شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه رالیږلو پیغامونو کې لیکلي د قضیې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکل شوی څو معلومه کړي چې بهرام الدین ولې وژل شوی دی. خو د بهرام الدین خپلوان بیا وایي د جمهوري نظام پر مهال د نورستان د منډول ولسوالۍ امنیه قمندان د طالبانو لخوا لغمان ته غوښتل شوی و څو د سیمې د خلکو د قومي مشر په توګه سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو په خاطر خپل وړاندیزونه له طالبانو سره شریک کړي. خو له نږدې لس ورځو وروسته یې جسد د لغمان قلي اردو لسل بستریز روغتون کورنۍ ته وسپارل شو. که څه هم طالبان وایي چې عمومي بخښنه اعلان کړې خو واک ته له رسېدو وروسته د دې ډول څو پیښو راپورونه خپاره شوي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د روان کال د جون په 16مه اروپایي پارلمان ته وویل هره ورځ د طالبانو لخوا د پخواني جمهوري نظام د سرتیرو، خبریالانو، دولتي چارواکو، مدني فعالانو او نورو د شکنجې، ځورونې او قتل په اړه خبر ورکول کیږي، خو طالبانو تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
و هم اوریدل چې د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د مخکینی جمهوري نظام د پخواني امنیه قمندان بهرام الدین چې دا کې طالبانو وژلی خپلوانو یې خبرداری ورکړی که د هغه وژونکي مجازات نه شي دوی به یې خپله بدل واخلي. د بهرام الدین خپلوانو ازادي راډیو ته وویل له دې پیښې وروسته پرېکړه شوې چې د منډول ولسوالۍ کنټرول به د سیمې د خلکو په لاس کې وي. په نورستان کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر دا موضوع ردوي او وایي د بهرام الدین د وژل کېدو په اړه پلټنې پیل کړي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي په امریکا کې د میشتو افغانانو د دایمي ویزې د ورکړې بهیر به چټک کړي. د متحده ایالاتو حکومت ژمنه کړې چې په روانه اکتوبر میاشت کې به د کډوالۍ په بهیر کې پراخ بدلونونه راولي. خدای هم ویلي دي چې دوی به د بشري خواخوږۍ پر بنسټ لنډمهالې غوښتنې ونه مني.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت غواړي چې د هغو افغانانو د دایمي ویزې د ورکړې بهیر چټک کړي چې امریکا ته رسېدلي دي. په متحده ایالاتونو کې داسې په لسګونو زره افغانان ژوند کوي چې په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې له امریکایي پوځیانو سره همکاري کړې دي، خو اوس د بېلابېلو ستونزو له امله لکه د اسنادو د چمتو کېدو له وجې نه دي توانېدلي چې ویزه ترلاسه کړي او دې ته انتظار دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته ویزې ورکړي. د لورن پیټرسن په نوم د کډوالو یوې وکیلې وویل چې د دې ګڼ موکلین د اسنادو ستونزه لري او وایي چې په بیړه له افغانستان وتلي دي اسناد یې پاتې شوي دي. د میرمن پیټرسن په وینا یو شمېر افغانان بیا وایي دوی چې کله له افغانستان وتل ورسره اسناد یې سوځولي دي، حتی په ټلیفونونو کې ورسره ثبت شوي اسناد یې له دې ویرې چې د طالبانو له پوستو تېرېدل پاک کړي دي. په امریکا کې د ایم پی آر په نوم راډیو ته میرمن پیټرسن دا خبر هم وکړه چې په اوسط حساب د یوې دایمي ویزې لپاره 19 میاشتې پکار دي او که څوک اسناد چمتو نه کړي نو د هغوی برخلیک نه معلومیږي. د ولسمشر بایدن ادارې ژمنه کړې ده چې روانه اکتوبر میاشت به د کډوالۍ په بهیر کې پراخ بدلونونه راولي، خو دوی به د بشري خواخوږۍ پر بنسټ موقتي درخواستونه ونه مني. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین جین پیر وویل چې دا بدلون به دې ته لاره هواره کړي چې د دایمي ویزو د ورکړې چارې ګړندۍ شي. نوموړی وایي چې تر دې وروسته به افغانان پرته له دې چې په تمځایونو کې ژوند وکړي د میشتېدو ځایونو ته به لیږدي. د دې بدلونونو سربیره ټاکل شوې ده چې په کانګرس کې افغانانو ته د امریکا د دایمي ویزو د ورکړې پر موضوع بحث وشي، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې کانګرس به کله په دې اړه رای ورکوي.
د ماشومانو د ملاتړ موسسه یاسف د چلډرن وای په پاکستان کې لسګونه زره افغان کډوال وروسته تر دې بې کوره شوي چې د کډوالو اړوند کمپونه وروستیو سیلابونو ویجاړ کړل. د دې ادارې له قوله د ځپل شویو افغانانو په شمیر کې سم نیمایي ماشومان دي چې اوس له ډېر ناوړه برخلیک سره مخ دي. په پاکستان کې سږکال د سیلابونو د راوتو له امله د افغان کډوالو په ګډون نږدې 8000 کډوال اغېزمن شوي دي.
بلوچستان، سند او خیبر پختونخوا هغه سیمې دي چې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن له قوله د 1.3 میلیون افغانان کورونه پکې دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی لیکلي د دې افغان کډوالو سم نیمایي ماشومان دي، خو په همدې سیمو کې وروستیو سیلابونو هغه افغانان خورا ډېر وځپل چې د کډوالو په کمپونو کې میشتو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه وایي سیلابونو د هغو افغانانو کورونه نړولي چې په افغانستان کې په دویم ځل واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شول. د دې مؤسسې د راپور پر بنسټ په بلوچستان کې څه باندې 310,000 افغان کډوال ژوند کوي چې د اټکل مخې سیلابونو یې د 15,000 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ کړي او ډېر نور یې زیانمن شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه د یو افغان کډوال 15 کلن میرویس لقوله چې 11 میاشتې وړاندې له خپلې مېرمنې او دوو کوچنیانو سره د کډوالو یو کم ته کډه شو لیکي. له افغانستانه د خراب اقتصادي او امنیتي وضعیت له امله کډه شو، خو په پاکستان کې یې کور سیلاب یوړ او په تشه ځمکه پاتې شو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې موندلې چې له نیمایي څخه ډېر سیلاب ځپلې کورنۍ په خیمو یا لنډمهاله سرپنا کې ویده کیږي او ډېر وختونه له پلاستیک جوړ شویو خونو پرته هیڅ سرپنا نه لري. دا مؤسسان دښنه ښیي چې د سیلاب ځپلو کډوالو کورنیو کې ماشومان پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او تر خواهی د ګواښونکو ناروغیو لکه ملاریا، نس ناستی او د حشراتو له جدي خطر سره مخ دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه په پاکستان کې د خپل ځایي مشر خورم کندل له قوله لیکي سیلابونو له کډوالو ټول هغه څه اخیستي چې وړاندې یې درلودل. له طالب چارواکمو په پاکستان کې د سیلاب ځپلو افغانانو د وضعیت او د دوی د لاسنیوي په اړه وپوښتل، خو مسؤولو چارواکو ځواب رانه کړ. پاکستانی حکومت د وروستیو سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره غوښتنه کړې، خو وایي تر اوسه یې د خپل ټاکل شوي هدف یوازې 30% مرسته په لاس راوړې چې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې دا یو اخلاقي ماتې بللې ده.
ازادي راډیو ته غوږیاست. لږ وروسته درسي ساعت خپرونه لرو. که ماشومان او داسې تنکي ځوانان لرئ چې ښوونځیو ته ځي، هیله ده د دې خپرونې د اورېدو فرصت ورته برابر کړئ. د امریکا متحده ایالاتونو پر سلګونو روسانو وروسته تر دې بندیزونه ولګول چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې له خاورې سره د اوکراین د 4 سیمو د یوځای کېدو پرېکړه لاسلیک کړه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت ویل د روسیې د پارلمان د دغه هیواد د مالیه او پوځي برخو پر یو شمېر چارواکو او د روسیې د نظامي صنعت پر تأمین کوونکو چې د ټولو شمېر سلګونو ته رسي شي بندیزونه لګول شوي دي. د امریکا د خزانې وزارت وزیر جانت ایل یالن په یو بیان کې وویل کله چې پوتین په چل او دوکه د اوکراین د یو شمېر سیمو د الحاق کېدو هڅه کوي موږ انتظار نشو کولی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون په کرملین کې د واشنگتن د بندیزونو تر اعلان مخکې له روسیې سره د اوکراین د خاورې د یوې برخې د یوځای کېدو د مراسمو په ترڅ کې وویل د دونیسک او لوهانسک ماتې نه منونکي خلکو، همداراز د زاپروژیا او خرسون خلکو خپله خبره وکړه. زه غواړم د کیف چارواکو او په غرب کې د هغوی اصلي اربابانو ته دا خبره وکړم چې د لوهانسک، دونیسک، خرسون او زاپروژیا خلک زموږ تابعیت اخلي د تل لپاره. د ولسمشر پوتین تر دې اعلان وروسته د امریکا د خزانې وزیر آغلی یلن دا خبره هم وکړه چې د روسیې مالی سرچینې به هم په نقشه کړي څو پر اوکراین د پوتین بې موجبه برید ته ځواب وویل شي. د دې ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر 910 روسي نظامیانو او د بلاروس پر پوځي چارواکو د ویزو بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا بندیزونه د اوکراین د جګړې په خاطر لګول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد په ښکاره ډول د روسیې تقلبي هڅې ردوي چې د اوکراین د پیژندل شویو سرحدونو د بدلېدو لپاره دي. انټونی بلینکن دا خبرداری هم ورکړ چې له هر هغه فرد، سازمان یا هیواد سره به حساب کوي چې د اوکراین د ارضي تمامیت د بدلېدو سیاسي اقتصادي ملاتړ وکړي. شاغلی بلینکن زیاته کړه چې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادو ملاتړ هم په دې برخه کې ورسره دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه. د کندهار اوسیدونکو وایي په دې وروستیو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د کثافاتو زیاتوالی د ښار ښکلا بدرنګه کړې ده. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې پر وخت د کثافاتو او د ښار پاکوالي ته پام ډیر کړي. بلخوا د کندهار ښاروالي وایي د همکارو موسسو په مرسته یې د دغه ښار د پاکوالي او سرسبزۍ په برخه کې شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړی چې پکې زرګونه کسان د ښار د پاکوالي په برخه کې په کار بوخت دي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار ښار مرکزی برخه ده چې کثافات یې لونوی رئیس نه دی پاک سوي. په دې وروستیو کې د دې ښار په ډیرو برخو کې کثافات لیدل کیږي چې پر وخت د نه پاکوالي له امله د ښار ښکلا هم بدرنګه کړې ده. د کندهار اوسیدونکي دې چارې اندېښمن کړي او د ښاروالۍ له مسؤلانو غواړي چې د ښار پاکوالي او ښکلا ته پام زیات کړي، ځکه د دوی په وینا پر وخت د کثافاتو د نه پاکوالي له امله بېلابېلې ناروغۍ هم خپرېدلی سي. د کندهار دوه اوسیدونکي سردار اغا ورځ محمد
دا مریضیم د دې څخه پیدا کیږي، هغه په دې باندې پیدا کیږي چې دا کم دی د چرې څخه کم دغه ښاروالي راوباسي په دا ډامبرو باندې پرتي د شپو شپو څخه پرتي، نو د دې څخه تقریبا مریضیم ډېریږي او زموږ د ښار ښکلا هم ډېره خرابوي.
دغه وسایل یې لږ دي چې دغه ورته ډېر کړي او د کچرا د ښار څخه انتقال کړي. په راپورته کولو کې مشکل نشته، چریان ټول پاک سوي دي، پتاونه تقریبا ټول پاک سوي دي. مشکل دغه دی چې اوس د کچرا حالت ځای پر ځای پاتې چې دغه نور همکاري د ښاروالۍ سره وسي چې د کچرا انتقال شي.
د کندهار ښاروالۍ تازه د ښار د ښکلا او پاک ساتلو په نیت د یوې بهرنۍ موسسې په مرسته شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړی چې زرګونه کسان پکښې په کار ګمارل سوي تر څو په ښار کې لوی سړکونه پاک او د سړکونو پر غاړه پراته کثافات راټول کړي او له ښاره یې وباسي. د کندهار ښاروالۍ د تنظیف او سرسبزي امیر محمد کمال یعقوبی د نفوس زیاتوالی او د ښاریانو نه همکاري د یادې ستونزې اصلي علاملونه بولي.
په دې پروګرام کې د څلورو میاشتو را په دېخوا شپږ زره کسان د دبلیو اف د خوا څخه کارګرو ته چې د بیلچې کار کوي د معاش په توګه دوی ته ورکول کېږي. دوی په ساحه کې د هرې ناحیې په مربوطاتو کې کار کوي، کچره راټولوي، یو ځای سا کېږي.
جمال شاه یو له هغو کسانو دی چې په دې پروژه کې کار کوي. دی وایي له ډېرې مودې بېکاره وو او اوس چې پر کار سوی خوشحاله دی.
موږ خو ډېر خوشحاله یو د دې پروګرام چې موږ غریبانو خلکو ته په دې ځای راکوي. دا خو دوی ګټ سوی یو د ښار پاک او بل زموږ د غریبانو سره کومک وسو. په دې کې
د سړکونو په غاړه او نامناسب ځایونو کې د کثافاتو غورځول نه یوازې د ښار ښکلا بدرنګه کوي، بلکې د روغتیا پالانو په خبره کېدلی سي بېلابېلې ناروغۍ هم خپرې کړي.
په اروزګان کې د انټرنیټ کلب دیرش ورځنۍ سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د اروزګان ولایت کرکټ بورډ مسؤلان وایي یا د لوبډله به له دې وروسته نور ولایتونو ته ځي او هلته به د اروزګان په استازیتوب لوبېږي. د دې ولایت د کرکټ لوبغاړي وایي په خپلو لوبډلو کې داسې لوبغاړي لري چې د افغانستان په سطحه په ملي لوبډله کې د لوبېدو وړتیا لري، خو وایي صحیح روزنه نه ده ورکړل شوې. دوی غوښتنه کوي چې لوبغاړی یو مسلکي اکاډمي دې ورته جوړ شي.
شابه سپزدانه زخ بلی واسا
دا پورزگان ولایت کی دی انتر کلاب دا جیر شرزنه یو سیالی وی سخه چه لسو لبدلو پکشی که برخا خیستی و او رسی سیالی دا دا دغا سیالی و رسی پڑاو تا چه سلام روزگان او تایگر لبدلی و تلیوی بلاخره چیر و رزنا وقتا ما شام محال دا تایگر لبدلی پا بریا پای تا ورسی دلی
دا لمری لبدلی یعنی اغا مکان چه تلاسه کردی دی دا اغا کب دا بشرا جساب لفاس خورتا تسو خسو دی اغا بخفل کب لمری لبدلی تا
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ امیر خیر الله افغان وایي چې ټایګر لوبډله به له دې وروسته په ولایتي سیالیو کې د اورزګان په استازیتوب لوبیږي.
د زون په سطحه لوبې دي، هغه موږ شپږ ولایته ګډون پشکې کوي چې د هغو ولایتو څخه یو زموږ ولایت یې اروزګان چې هلته بیا موږ میچونه کندهار کې لرو. د جزګې سبب دغه لومړی مقام چې ګټلی دی دغه لوبډله ځي په کندهار کې بیا لوبي. انشاءالله ډېر امادګي لري. مخته زموږ لوبغاړي چې به هلته تلل په پټ سترګو به تلل. اوس الحمدلله په اروزګان کې یو د کرکټ اکاډمي موږ لرو، تمرینات پشکې شروع دي، سخت سخت تمرینات لوبغاړو کړي دي. نو انشاءالله دا وارې ډېر امیدوار یو چې موږ به په کندهار کې
افغان وایي د ټایګر په نوم دغه بریالي لوبډله نورو ولایتونو ته د تګ راتګ او هلته د اوسېدو مصارف نه لري، نو باید ملي تجاران او یا هم دولت ورسره مرسته وکړي، کنه نو له دې چانس به پاتې وي. بل خو هغه لوبغاړي چې په یادو سیالیو کې برخه اخیستې وه خوشحاله دي، خو له دولته غوښتنه کوي چې د دوی پر وړاندې دوی پرتې ستونزې ورته هوارې کړي.
مرام احمد کامران دی د ټایګر کرکټ لوبډلې لوبغاړې د لوبي خو ډيري شایسته او جذباتي لوبي موږ وکړلې ډيره خوري مو وکړله ستونزي خو ډير وی یاندي خوش سولو د میدان خو نو تاسو ته ملمیږي چې ډير خراب دي ډير تکلیفونه موږ پر ځان تیر کړل ګرمي وی سایان نو او بل نه پیدا کېدلې په دې ځای کې نو موږ ډېر تکلیفونه وکړل درجه حدم ځان راو
نو مې د بیولا بهزاد دی د ټایګر لوبډلې یو لوبغاړې بالکل فراخواري الکوان ورته کړی د اکیډمي کې لګیا دی ان شاء الله د روزګان لپاره ډېر غټ کارکردګي وکي او دغه ښه بریاوي برابر ان شاء الله
په روزګان ولایت کې تر اوسه پورې د کرکټ هیڅ لوبغالي او نه هم کومه دولتي رسمي اکیډمي شتون لري خو یوازې یو شخصي اکیډمي شتون لري چې هغه هم مسلکي کسان نه لري د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مسولین وایي په دغه ولایت کې د کرکټ په برخه کې شې استعدادونه موجود دي او د افغانستان په کچه د نونس کلونو په لوبډله کې د لوبېدو وړتیا هم لري او خوایي که کار پرې وسي او د مسلکي کسانو لخوا ورته روزنه ورکول شي
هغه بیسمن چې د خپل بیت په مجه د خپل لوبډله لپاره چې شایسته مونږ کړي چې خپل لوبډله تر بریا رسولې ده د ټګر لوبډله لوبغالي زبیح الله بیا
د غزنی ځینی وسیدونکو وایي د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره په دې ولایت کې د شخصي بدیو د غچ اخیستلو پیښې زیاتې شوې دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دغو بدیو د غچ اخیستنې د مخنیوي ترڅنګ د دغو کورنیو ترمنځ روغه جوړه وکړي په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي هم مني چې دغه بدی تازه شوې خو وایي دوی هڅه کوي چې د دغو بدیو مخنیوي او د بدیدارو ترمنځ روغه وکړي
ملالۍ د تیر جمهوري نظام په وختونو کې تقریبا لس کاله په غزنی محبس کې پولیس وه دا د روانې وږې میاشتې په 15 نیټه د غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې ترور او ووژل سوه د طالبانو حکومت چارواکو د دغې میرمنې وژل کېدل شخصي ستونزه او زړه بدۍ یاده کړې وه د امنیه قمندانۍ ویان ابو خالد سرحدي ازادۍ راډیو ته ویلي وو دغه ښځه په داسې حال کې وژل سوې چې له امله یې پر سر د دوو قبیلو ترمنځ بدۍ رامنځته سوې وه او بیا په دغه بدۍ کې 8 تنه وژل سوي وو خو له دې څو ورځې راوروسته د تېرې چهارشنبې په ورځ بیا د غزنی ولایت زنخان ولسوالۍ په ګډلو کلي کې د یوې کورنۍ 15 تنه ووژل سول د طالبانو حکومت چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي وو د مسخیل کاکا کور ته د شخصي دښمنۍ له امله نامعلوم کسان ننوتلي او هلته یې د یوې ښځې په ګډون 4 تنه ماشومان په ډېر وحشت سره په شهادت رسولي دوی ویلي وو په یاده پیښه کې د مسخیل کاکا میرمن دوه لوڼې او دوه زامن وژل سوي او بیا یوې ژورې څا ته غورځول سوي دي خو تر اوسه پورې د دغه وژل سوو کسانو کورنیو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي او نه یې هم پر چا د قتلونو تور لګولی دی دا یوازې ملالۍ او د مسخیل کاکا د کورنۍ د وژلو پیښې نه دي چې رامنځته کېږي بلکې د غزنی ځینې اوسېدونکي وایي په دا وروستیو کې په غزنی کې ځینې زړې بدۍ بیا تازه سوي دي دوی د طالبانو حکومت څخه د دغه بدیو د غچ اخیستنې د مخنیوي او د دغه کورنیو ترمنځ د جوړ جاړې غوښتنه کوي په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي هم مني چې دغه بدۍ تازه سوي دي په دغه ځای کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل دا یوه بدبختي ده چې مخنیوي هم ستونزمن دی
پښتیا هم څو ورځې مخکې زنخان ولسوالۍ کې یو کور کې یو مور څلور تنه ماشومان په بېرحمانه توګه چاپ شهادت رسولي ولو یو درې څلور میاشتې مخکې اندړو ولسوالۍ کې داسې یو څوک شهادت رسېدلی داسې دلته غزنی مرکز کې دا څو پیښې سوي دي دا داسې څه دي چې دا شخصي بدۍ دي د دې مخنیوی سخت ده مشران ملګري اسلامي امارت مجاهدین دې ته ډېر متوجه دي چې د دې مخنیوی وسي
شاغلی مجاهد د نورو ولایتونو په پرتله په غزنی کې بیا هم دغه شخصي بدی کمی بولی خو وای بیا هم د دې ځواکونه هڅه کوي چې د دغه بدیو مخنیوي او د بدیدارانو ترمنځ جوړجاړی وکړي
اوس هم ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم دغه نن په کابل کې چاودنې له امله هغه ظالمان دی خدای خراب کړي چې دا چاودنې کوي د خدای جدر په در کې دا ظالمان زموږ بې ګناه محصلینو ماشومان یې په شهادت ورسول خدای تعالی دې خراب کړي تو سید محمد د کندهار ولایت د پنجبایي ولسوالۍ اوسېدونکی
دا چې نن کومه پیښه شوې ده په دې واقعان هم یو ډېر غمجنه پیښه ده او د اسلامي امارات د لوړ پوړو چارواکو څخه مې هیله ده چې داسې پیښو مخه ونیسي او زموږ تعلیم ته نور هم اجازه راکړي او موږ پرمختګ ورکړو.
دا نه د داعش کار دی نه د طالبانو کې د نن څه دا خپل پاکستان ترهګر دی د پاکستان د خدا ترهګر راوړي امریکا او انګریز کړ د پغواړي چې د افغانستان په اسلامي حکومت کې بیا یو خشونت یو بدبختي جوړ کړي. انګریزان ازارګان چې دی د افغانستان نفوس او افغانستان د انګریزانو د پښتنو د تاجکو ترکمن د دوه فرق نشته ټول د یو حکومت غړي دي د یو لاس ګوتې دي پر اسلامي امارت باندې هیڅ فرق نشته. چیرې چې سازمان ملل وایي چې طالبان په دې کې ناکام راغلي دا د پاکستان ترهګر دي هیڅ کله نه ګرځي. پاکستان باید خپل ترهګر خپله وګرځوي.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما وایي د کابل د پرونی خونړی پرې تعمیلان د عدالت ته راکاږل شي. یوناما په یو ټویټ کې چې تېره شپه ناوخته یې خپور کړ وویل چې طالبان باید خپلې ژمنې د ټولو افغانانو د خوندیتوب په برخه کې عملي کړي. د یوناما په وینا معرف باید په افغانستان کې د شخړو او طبیعي ځایونه وي. د طالبانو د رسمي شمیرو له مخې د کابل په دشتي برچي سیمه کې په پرونی برید کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او نږدې 13 تنه نور ټپیان شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي سږکال یې په هرو 15 افغانانو کې له 2 تنو سره مرسته کړې ده. ډبلیو ایف پی په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په 2022 کال کې یو شمېر میلیونه افغانانو ته مرستې رسولې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا د دوی بنسټ پر افغانانو د وچکالۍ د منفي اغېزو مخنیوی تر یو بریده کړی خو وایي چې را روان ژمی به اسانه نه وي نو له افغانانو سره باید مرستې وشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځې موده تیروي خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي. افغان لوبډله د پنج شنبه په ورځ له متحده عرب اماراتو څخه استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیلېږي. د ایران د استخباراتو وزارت د تیرو څو ورځو په لړ کې د مظاهرو پر مهال د 9 تنو بهرنیانو د نیولو خبر ورکړ. دا د وزارت خبر پاڼه پرون ایرنا رسمي اژانس خبره کړه. په دې کې راغلي دي چې په نیول شویو کې د جرمني، پولند، ایتالیا، فرانسې، هالند او سویډن اتباع شامل دي. په ایران کې پراخې مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې څه باندې 2 اونۍ مخکې 2 کلنې مهسا امینی د پولیسو د وهلو له امله ساه ورکړه. د ایران پولیس وایي پر مهسا د زړه حمله راغلې وه او په دې اړه تحقیقات کوي. د مهسا مرګروسته د اعتراضونو په ترڅ کې نږدې 80 کسان وژل شوې دي. او اوکراین هغه بلنلیک لاسلیک کړی دی چې ناټو سره د دغه هیواد د یو ځای کېدو چاري ګړندۍ کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون وویل چې د اشغال کوونکو له لوري د دوی د خاورې د هرې برخې د بیلیدو د مخنیوي لاره همدا ده چې اوکراین پیاوړی او سوله ټینګه شي. زیلنسکی زیاته کړه چې روسیا له موږ غلا کوي. د دې اشاره دونیسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا ته وجه هلته مسکو ټول پښتنه وکړه. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې له خاورې سره د دې سیمو د یو ځای کېدو سند لاسلیک کړ. اوس هم درسي ساعت خبرونه درته لرو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونه ته هر کله راشي. په نننی درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسيږي. د یادونې وړ بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات ولولو. په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوي ژوي ولولو او ښوونکی به دا راته وایي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانۍ او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي. د افغانستان جغرافیه د ګڼو اهلي او وحشي ژویو کور دی او هر جغرافیه د مشخصو ژویو لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري.
موضوع جیوی د افغانستان د سرویو انزورون تا وګوري بیلا بیل سروی له چاپریال سره د دوی د توافق لمخي ښکارا کوي. په افغانستان کې بیلا بیل سروی د مدیترانی سیمو او نیمه استوایی سیمو شته دي. له دې عمله زموږ هیواد د نیمه استوایی نیمه قطبی سیمو ترمنځ د سرویو د قلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کیدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه، مارکوفولو غرڅه، ختن غرڅه، واورین فرانک، سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده. تاسو په تصویر کې واورین فرانک وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو همه پوهاوی د طبیعي ځنګلونو او د یو شمیر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډیره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کیږي. د بیلګې په توګه پخوا هیزه د نورستان په ځنګلونو کې ببل د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کتلرونکي واښه پکښې کې او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې عمله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشکي ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډیر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 441 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمیر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بیلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړو اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسیږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوزې خواته ځي. تاسو په تصویر کې چې تا ویني چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د ارزالبلد له څو درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بیلګې په توګه تپسان، قربات، پکه باشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تیروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
ښوونکي راته وویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي په راتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د خبرونه په دې برخه کې د یولسم ټولګي جغرافیه پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید یو ستره سرچینه در پیژنو.
د انرژي د تولید دا منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بند دی. خونکی به په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لنډ تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدیدونکي برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړه تشریح خونکی کوي.
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برېښنا د تولید یوه لویه دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال لویدیځ کې واقع ده. په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې وه چې د برېښنا د تولید ظرفیت یې 1,00,000 کیلو واټه په یوه ساعت کې اټکل شوی و. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برېښنا توربینونه نصب شول، د برېښنا د لاسته راوړلو توربینونه پر جوړ شول. نو ځکه دغه د برېښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې ده، بیا همدغه د کجکی پر دام جوړه ده، د کجکی د برېښنا فابریکه ورته ویلی شو. د کجکی د برېښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجري لمریز کال کې پیل او په 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ شو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې ترسره شوې. او یوازې دا نه چې د ظاهر شاه بابا په شپو کې که د کجکی برېښنا بند جوړ شو، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیسون په برخه کې ظاهر شاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالی بند او د کندهار ولایت د لوی ولې پروژه هم د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې بشپړ شول چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهر شاه بابا روح شاد وي، واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکی کې د برېښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3000 کیلو واټه برېښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین مخکې خراب شوی و، اوس په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی. نو ځکه د برېښنا ظرفیت یې هم ډېر کم دی. په 2022 میلادي کال کې، یعنی په اوسنی وخت کې، د کجکی برېښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګرش سنگین ولسوالۍ، کجکی ولسوالۍ او د موسی کلا ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ورته صدی دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکی برېښنا بند برېښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاک شوي دي. یعنی دغه بند د لسو کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ شو چې 15 کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم شي، جوړ شي او پر ځای نوي شي. خو د دې څخه تر 15 کاله ډېر استفاده شوې ده، بیا هم زړې پرځې دي. نو ځکه د برېښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روانې دي. تاسو په تصویر کې د کجکی د برېښنا دم یا بند ویني.
د کجکی د برېښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برېښنا د تولید لپاره سکی شوی و، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برېښنا د تولید ظرفیت یې ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی.
درسی ساعت خپرونه کې له آزادی رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9:00 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د دولسم ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. ښوونکی نن درته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا واورو چې افغانستان د ولایتي ویش له مخې په څو ادارو ویشل شوی و، او وروسته بیا د کوم ضرورت له مخې افغانستان په څه باندې دیرشو ولایتونو ویشل شو. یو له دې دلایلو د افغانستان صاب العبور سیمې وې چې خلکو نشو کولی د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو له مخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو ویشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قطغن او بدخشان، او اعلی حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فراز څخه عبارت وو. له 1343 لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخې او سوځونکې دښتې، تنګۍ او صعب العبور درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمېر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه، یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرضجاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عارضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په 1343 لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل، او افغانستان په نوي اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والي په واسطه چې له مرکز سره مستقیمه اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دي. د ولسوالۍ اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والي د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والي د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوري ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په 1300 هجري شمسي کال کې دوجش ولایتونه، څلور نوي ښاري ساحې او 204 نوي ولسوالۍ او 3500 اصلي او فرعي کلي شامل و. له 1315 لمریز کال څخه وروسته دوې ولسوالۍ